سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمې 2 بجې شوې. د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لاغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو ویاند ادعا وکړه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په بې ساري ډول ځپل شوې ده. د باختر دولتي اژانس د نننۍ راپور په حواله ذبیح الله مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښ په باب اندېښنه نه کوي. د طالبانو له دې ډاډ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. یوه حمله هم د زمري یا اسد میاشتې پر 6 د کابل شاشدرک سیمه کې په یو مدرسه کې 14 بچه په نتیجه کې د طالبانو یو دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او نور کسان وژل شول چې مسولیت یې داعش ډلې ومنه. تر دې مخکې هم ځینو روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤلان د ټپي پروژې له مشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبر ورکوي چې په دې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سره سم پر امنیتي طرحه خبرې وشوي. طالبانو تر دې مخکې هم د ټپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کېږي. ټپي هغه پروژه ده چې په مرسته بیا د ترکمنستان غاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هندوستان ته انتقالېږي. په پام کې وو چې د 2019 کال په پای کې له دې پروژې ګټه اخیستنه عملاً پیل شي، خو په افغانستان کې امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو د دې پروژې د عملي کېدو مخه نیولې وه. طالب چارواکي وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړی دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې وباشه. په پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د وی بلې ونې په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګیدلی دی. محکمې نن د قضیه د دسمبر تر لومړۍ نیټې وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمین اسلام آباد کې په خپل عمران خان هم حاضر و. رویټرز اژانس د عمران خان د مدافع وکیل بابروان په وینا خبر ورکړی چې د دوی دفاعي ډله به هڅه کوي چې هر څومره چې ممکنه وي هغومره به د دوی لپاره هڅې د دوی تمدید لپاره هڅې کوي. پر عمران خان د اګست په 2 د ترهګرۍ تور وروسته پر دې پور شو چې د په اسلام آباد کې د وینا پر مهال ویل چې د پولیسو پر افسرانو او یوې قضیه ادعا وکړي چې د ده یو نږدې ملګری تر نیولو وروسته شکنجه کړی دی. عمران خان په 2013 کال کې صدر اعظم شو او سه کال پارلمان ته د اپریل په میاشت کې ترې د باور رای واخیسته. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ تورنوي او عمران خان هڅه کوي چې بیا انتخابات ترسره شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مسؤلې میشل باشلې نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې پر اوکراین وسلوال برید پای ته ورسوي او د زاپوریژیا اټومي مرکز باید له وسلوالو تش شي. د اروپا د ستر اټومي مرکز د مارچ په میاشت کې روسیې ځواکونه ونیو. په وروستۍ اونۍ کې بیا پر دې مرکز بریدونه شوي دي او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې د 1986 کال د چرنوبل اټومي ناورین پیښه بیا تکرار نه شي. باشلې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د فبروري له 24 تر اوسه د اوکراین د جنګي جنایتونو مشکوک اسناد خوندي کړي دي. د دې په وینا یوه ورځ به د همدې اسنادو له مخې جنګي جنایتونه روښانه شي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
په افغانستان کې مذهبي آزادی او د اقلیتونو امنیت په دې اړه پرې خبرونه کې چې احمد شبری وړاندې کوم پاس لرو. السلام علیکم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت نړیوالې مذهبي آزادی کمیسیون د سیشن بی پر خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر چلند کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې دښمنو سربیره طالبان نه دي توانېدلي چې مذهبي او قومي لشکري خوندي وساتي. د مذهبي ازادیو په اړه په دې کلنی راپور کې ویل شوي چې طالبانو د پروسږ کال د اګست په میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته په خپل تصور د سنی فقه محدود تفسیر تحمیل کړی چې مذهبي ازادي او هغو ټولو افغانانو ته لوی ګواښ پېښوي چې دا ډول تفسیر نه مني. د راپور له مخې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو وضعیت د تیر په پرتله ډېر خراب شوی دی. په راپور کې راغلي له مذهبه د طالبانو سخت دریځ تفسیر د هغو افغانانو چې د اسلام متفاوت تعریف لري او هغوی چې مسلمانان هم نه دي مذهبي ازادي نقص کړې ده. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې د افغانستان سکانو او یهودانو ته هم اشاره شوې چې نور له دې وطنه د ورکېدو په حال کې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود زبلان سیمنتوف د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو له ویرې له هیواده ووت. همدا ډول د راپور له مخې